ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دولسو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره اسرار عالم مومند او د تکنیک په برخه کې را سره نو دی را همکاري کوي د دې خبرونې د سر موضوع د بلوچستان په هرنۍ کې د سکرو په یو کان کې یو واری بیا شپک کان کیندونکي وجل شوی دی یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته خو لومړی د دولسو بجو خبرونه د اسرار عالم مومند
سرټکی د بلوچستان د هنۍ په یو سکرو خان کې د چاودنې لکبله شپږ مزدوران مړ شوي. د پاکستان خزانه وزیر وایي چینایي بانک پاکستان ته د 1.3 اربع ډالرو قرض ورکولو منظوري ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي امریکا د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ کوي. خبرونو تفصیل د بلوچستان د هرنۍ په یو سکرو خان کې د چاودنې له کبله شپږ مزدوران مړه شوي دي. په کوټه کې د ماینونو چیف انسپکټر عبدالغنی شاهوانی پرونو مشالې ډوته وویل چې دا چاودنه د مارچ په 2 د شهرګې سیمې په یو کان کې د زهرجن ګیس له کبله شوې وه. نوموړی وایي چې له کان څخه د مړو او جوبلو کان کیندونکو د راویستو لپاره یې عملیات سرته رسولی دی چې په نتیجه کې پرون شپږ مړي راوستل شول. دا زیاتوي چې لکان څخه 15 مزدوران جوبل حالت کې هم راوستل شوي. د شارګ د صحت مرکز ډاکټر محمد اکبر وایي چې په پیښه کې د مړو شو مزدوران تعلق د چمن او پشین سره دی. په پاکستان کې د سکرو قانونو د فیډریشن جنرل سیکرټری سلطان محمد خان له مشالو سره په خبرو کې دغه پیښې پخلې وکړو. زیاته کړه چې پروس کال په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې لږ تر لږه 273 مزدوران مړه شوي وو. پاکستان خزانه وزیر اسحاق ډار وایي چینایي بانک پاکستان ته د 1.3 اربع ډالرو قرض ورکولو منظوري ورکړي. رویټرز خبري اجانس وایي اسحاق ډار ویلي دي د چین انډستریل اینڈ کمرشل بانک پرون د جمعې په ورځ دغه قرض منظوري ورکړه. د خزانه وزیر وایي دا هغه قرض دی چې په دې وروستیو میاشتو کې پاکستان چین ته واپس کړی وو. اجان زیاتوي اسحاق ډار ویلي دي چینایي بانک به پاکستان ته د قرض دغه پیسې په 3 قسطونو کې ورکوي او د 500 میلیونه ډالرو لومړی قسط د پاکستان سټیټ بانک ترلاسه کړی دی. اسحاق ډار پرون په خپل یو ټویټ کې ویل چې له دې سره به د پاکستان د زر مبادله ذخیرې ښی شي. د حکومت مخالفه ګوندونه وایي پاکستان سره د زر مبادلې ذخیره ډیره زیاته کمه شوې چې له کبله یې ګراني ریکارډ کجې ته لوړه شوې او نور هم زیاتېدای شي. بلخوا د پاکستان د مالیې وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې د هیواد دیوالیا کېدو ګونګوسی ناسمې دي او دا چې د پاکستان په دولتي بانک کې د بهرنیو پیسو زیرمې په زیاتېدو دي. قبایلی ضلعو ته بجلی ورکوونکي کمپنۍ ټیسکو وایي چې کله ورته حکومت د بجلی په مت کې سبسډي ورکړي نو تر هغه وروسته به خیبر ضلع ته د ورځې 6 ساعته بجلی ورکول بحال کړي. د ټیسکو ویاند سراج خان پرون مشالې ډوته وویل چې قبایلو به وړیا بجلی ځکه استعمالوله چې پاکي حکومت به دوی ته د بجلی بلونو په مت کې سبسډي یا د رعایت په توګه پیسې ورکولې خو د په خبره هغه پیسې اوس ختمې شوې دي.
سبسیڈی پا دسمبر 2022 کی ختم شوی دا مونگ میٹنگونا روان دی دا حکومت سرا چی سنگ مونگ تا سبسیڈی ملوش انشاءاللہ دی تا با مونگ زر تر زر دا بجلی بحال کو مغش پک گنٹے بشی.
دا براسیال که دا چه پروستیو که ٹیسکو دا خیبر زلیل والگی باڑی او جمرو تا پا 4 ساعتونو که یوازی 2 گنٹی دا بجلی ورکولو پلان عملی کر چه روستایی بیادغا 4 ساعتونو تا ورسو خوزایی ولس چه لطی رو 3 ورزو رهیسی پا احتجاج دیوائی دا ورزی لکتر لگا 6 ساعت بریخ نگواری. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویسټ وایي امریکا د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ کوي. ټام ویسټ وایي له دوو افغان خزینه فعالانو پلوشي حسن او ماریا کرمی سره یې د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو خبرې کړې دي. ویسټ بیګا په ټویټر کې ولیکل چې په دې غونډه کې د افغانستان له ښځو او جونو سره د طالبانو پر توپیري چلن بحث وشو. د ټام ویسټ په وینا د پلوشي حسن او ماریا کرمی په څیر د افغان میرمنو هڅې الهام بخوونکې دي، ځکه چې دوی له افغان میرمنو سره د مرستې لپاره د نړۍ په هر ګوټ کې کار کوي. ماریا کرمی د دې غونډې په اړه مشال ډیو ته وویل چې دې د افغان ښځو د زغم خبره وکړه چې نور تحمل نشي کولی. میرمن کرمی زیاته کړه چې ټام ویسټ دوی ته وویل چې امریکا د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ کوي، خو نشي کولی چې بیا افغانستان ته پوځیان واستوي او په جګړه کې ښکیل شي. یو اروپایي چارواکي چین ته خبرداری ورکړې کچېرې له سرې کرښې تیر شي او روسیې ته وسله ورکړي نو له بندیزونو سره به مخ شي. رویټرز خبر ایجنس وایي د اروپایي اتحادیې یو مشر چارواکي د مارچ پر درېیمه وویل چې دا به بیخي له سرې کرښې تیرېدل وي کچېرې چین روسیې ته وسله ورکوي. د ده په خبره اروپایي اتحاد به د دې په ځواب کې پر چین بندیزونه لګوي. دا څرګندونې پر داسې وخت مخته راغلي چې تر دې یوه ورځ مخکې د جرمني وزیر اعظم ماسکو ته د دا قسمه مرستو ورکولو خلاف بیجنګ ته خبرداری ورکړ. دا براسې حال کې دا چې روسیې په اوکراین کې خپلې جګړې ته دوام ورکړي. او په پاکستان سوپر لیگ کې نن د ملتان سلطانز او لاهور قلندر ترمنځ لوبه کیږي. ټاکل شوی میچ په لاهور میدان د پیښور پر وخت ماسخوتن 9 بجې پیلېږي. د شلو ورځې کرکټ د هغې تلولې په یو میچ کې پرون اسلام آباد یونایټډ کراچی کنګز ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې تر دې دمه د پوینټونو په میز لاهور قلندرز پړومبی او ملتان سلطانز په دوهم نمبر دي. د پی سی ایل اتم پړاو د دې لوبو فاینل میچ به د مارچ په 19 وي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږ همکار اسرار لمومن اورول. که د دې خبرونې تر پای پورې تر پاتې شوي ځینې دا مهم ریپورټونه به هم وره. د کوی په بلوچستان کې د سکرو په یو کان کې یو واری بیا شپږ کان کیندونکي وجل شوي دي. د کان کیندونکو د اتحادیې مشر سلطان لالا وایي چې د کان کیندونکو تحفظ نه کیږي او دغلته کې د زهرجنو ګیسونو د اخراج طریقې کار نشته.
دا پرونچ کوم واقعیت وې ده دې ته سنگل لائن وای و دې ته هوایي ورنک د وینټیلیشن کې بندوبست ورنک دې ته سنگل لائن وای.
د په شمالي وزیرستان کې د افغانستان سره په پولا چې غلام خان نومیږي په غلام خان باندې خلک وایي چې د دوی نه دا وړېدو راوړېدو پیسې اغستل کی. او په جلال آباد کې د غزلونو د یو محفل حال به هم درکو. یو شمیر نور سیاسی، اقتصادی او کلتوری راپورونه هم را سره شته د مشال تر څنګ. تاسو مشال لريو ته وګورئ زمونږ دا خبري غړای دو د دې خبري غړای کې مدرته یو شمیر راپورونه راوړي دي. کتر پای مرا سره ملتي او کا د سیمه د نړۍ د حالاتونو خبر شي او د دې تر څنګ کته سو غړای چې شیبه په شیبه غړای په غړای مون سره مل شي مون سره ملګری شي. زمونږه ټولنی دی پانی په ټوئیټر، فیسبوک، انستګرام او ټویټر باندې همشته خبرونې پیل کو. د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د بلوچستان د هرنۍ په یو سکرو کان کې د 14 له کبله شپږ مزدوران مړه شوي دي. د هرنۍ ضلع مرستیال کمشنر دفتر چارواکي وایي دا 14 د مارچ په 2 په کان کې د ګیس له کبله شوې وه. چارواکي وایي چې له کان څخه یې مړي پرون راوستل دي. زیاتوي په پیښه کې 15 کسان جوبل شوي هم دي. په پاکستان کې د سکرو قانونو د اتحادیې جنرال سیکرټري سلطان محمد خان لالا نن له مشال لیډو سره په خبرو کې دغه پیښې پخلی وکړه او زیاته یې کړه چې پروس کال په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې لږ تر لږه 278 مزدوران مړه شوي وو. پر دې اړه په کوټه کې له خپل خبریال سمد شبنن د خپل خبریال د ایوب ترین نه دا راپور.
د کوټ څخه 90 کیلومتره لري شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د هرنای سلې په شارګ سیمه کې د کولې په یو کان کې 14 سوې د چلامل شپش کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ارنای د ضلعي چارواکو په وینا چې دا پیښه پرون بل ورځ د پاکستان ماین ډیولپمنټ کارپوریشن یا پی ډی ایم سي تر سوري لاندې په یو کان کې هغه وخت رامنځته سوه کله چې هلته شاوخوا یو درزن کان کیندونکي د کوېلې د را ایستلو په کار بوخت وو چې ناڅاپه په یو کان کې یوه 14 وسوه او په نتیجه کې د کان یوه لویه برخه کښېنستله او دا ډول یې زیاتره کان کیندونکي لاندې کړل. دغه وروسته د مرستو کار پیل سوی وو او په نتیجه کې دغه ځای څخه 15 کان کیندونکي په زخمي حالت کې راستلي او شپږ نور لا لاندې پاته وو. د چا مړې چې د مارچ په 3 نیټه د اغزمن کان څخه راستلي دي او بیا و ځای روغتون ته ورسول او هلته ډاکټرانو د ضروري عملیاتو وروسته دغه مړې و خپلو سیمو ته لېږدولې دي او زخمیان یې د نور علاج په خاطر د کوټ وسیول هسپتال ته راوړي دي. پر دې پیښه باندې د پاکستان د کوېلې د کان کیندونکو د اتحادیې مشرانو سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د صوبې په زیاتره کوېله کانو کې د حفاظتي انتظاماتو د نشتوالي له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې ترڅ کې د مارچ په 14 نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې د پاکستان د کوېلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي مشر سلطان نلا وویل چې تر څو د کان کیندونکو د مرګ په صورت کې د کوېلې پر خاوندانو باندې معاوضه نه وي زیاته سوې تر هغه وخته د دغه ډول پیښو مخنیوی کول امکان نه لري.
دا پرون چې کوم واقع شوی ده دې ته سنگل لاین وایي و دې ته هوایی ورنکي د وینټیلیشن چې بندوبست ورنکي دې ته سنگل لاین وایي. په دې کې چې د ګیس رالی نو هر څو انسانان چې دا بیا وژي په دې کې د ګیس د اخراج کوم الټرنیټ لار ده او فرش هوا د پاره هم ده او د وتلو د پاره هم یې هغه لارې نه ده جوړه کړې. هسې دا سنگل لاین جوړ کړی دي او دا ممنوع دي. په کار را دي چې د دې خلاف
FIR وشي. په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې د چیف انسپکټر مین عبدالغنی شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د پیښې وروسته په اغیزمن کان کې کار بند کړی دی ځکه چې هلته 14 د زهرجن ګیس له امله سوی وه او د پیښې د پلټنې امر دوی ورکړی دی او یو تحقیقاتي رپورټ به په 15 ورځو کې یوه صوبایي حکومت ته وړاندې کړي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی او اوس ورو یو بل راپور تاسو په امرا ګرځوم. قبایلی د لوته د بجلی ورکولو کمپنۍ چارواکي وایي چې تر څو وفاقي حکومت د قبایلی د لوته د بجلی بیلونو په مت کې سبسډي یا د رعایت په توګه اضافي روپۍ نوي ورکړي نو تر هغه ورته د ورځې شپږ ساعته بجلی نشي ورکولای. دوی ویلي چې قبایل وړیا بجلی استعمالوي. په دې اړه نور تفصیل د موږ همکار فرهاد شینواری راکړي.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویان سراج خان د مارچ په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت پخوانی فاټا له طرفه د بجلی د استعمال په مت کې کومه سبسډي یا د رعایت په توګه روپۍ ورکړې وي هغه ختم شوي او چې نورې روپۍ ورکړي نو بیا به خیبر ضلع ته د ورځې شپږ ساعته بجلی بحال کړي.
قبایلی خلک چې کومه دا بجلی استعمالوي نو دا فری استعمالی او دا سبسیڈی 20-22 ارب روپو تا رسی. دی کال چې کومه موږ ته سبسیڈی راغلی وه د حکومت طرف نه نو په یونټ او ریټ زیاتېدو د وجه دا سبسیڈی په دسمبر 2022 کې ختم شوې ده. موږ میټینګونه روان دي د حکومت سره چې څنګه موږ ته سبسیڈی ملو شي انشاءالله دی ته به موږ زر تر زره دا بجلی بحال کړو مغه شپږ ګنټې به شي او دی ته دا خواست چې دی دا تارونو باندې زنځیر وغیرہ او چې کوم زموږ تنصیبات دي دی باندې دی هیڅ مسله نه جوړي ځکه چې دا د دې د پیسو باندې جوړ شي او دی فائدې لپاره جوړ شي وي. د
خیبر ضلع پلنډ کوتل جمرو د باړه کې د تیر درې ورځو راهیسې د بجلی د نشټوالي پر ضد مظاهره روانې دي او په ځینې ځایونو کې پر لټ وهلای. د جمرود کوکی خیل احتجاجي پر لټ مشر ملک نصیر احمد وویل چې تر څو دوی ته د تیر په څیر پوره بجلی نوی ورکړل شوی نو د احتجاجونو ته به دوام ورکوي.
دوه مولا سالور ګنټي بجلی راکوي او پاپ دا اوس را مونږ نه منو مونږ ته شپږ ګنټي بجلی غواړو چې کوم اګریمنت یې را سره کړای نو نن اوس ته مونږ دا خبره غواړو چې مونږ در نه جاری وي خو ان شاء الله تعالی چې کوم درې خبري یا برقرار وي ګریډ وي باندې وي او روډ وي باندې وي نه مونږ جاری وي ان شاء الله.
د خیبر درې لار هم په لند کوتل چروازګي کې تړل شوی، خو بیا یوازې وړو گاډو او مسافرو ته متبادل لار ورکړل شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې تګ راتګ وکړي. په لند کوتل پر لټ کې موجود کسان هم په دې اړه خپل خیالات سرګند کړل.
کم از کم ته ګنټي بجلی موږ له پکار دا چې څو پورې موږ له اتو ګنټو ډیوټیفیکیشن یې راوړای ډی سی او ای سی او دغه موږ بالکل نه منځو کې چې په دغه واپډې ولا باندې موږ لګې بار مشتا
سالور ګنټه موږ ته نه منزور دی. خبره دا و چې په 750 فوټ کې وبري بجلی چې راشي او بس مکه نه روان شي په نیمه ګنټه کې موږ ټویل وب نه راخي جاي دی. هغه پیره 4 ګنټه نه منزور دی، 6 ګنټه موږ ته نه منزور دی. خو چلو موږ مشرانو سره 6 ګنټه مخکې خبره کړې و دغه واجه نه موږ ته دا منزور او قوم یو قدم یو आवाज دی. ځاین نه خو چې ګو موږ خپل حق غواړو.
د خیبر ضلعي انتظامی قومي مشرانو او د ټیسکو چارواکو ترمنځ په دې تیره یوه ونۍ کې په بیا بیا غونډو کې مذاکرات شوي، خو تر دې دمه څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اردونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولی ته نږدې میشته وزیرستانیان او افغانستان ته د پوځي عملیاتو له کبله کډه شوي د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په تګ راتګ کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د پولی دواړو غاړو ته خلک چې له یو بل سره رشتې لري، نو چې کله په غم خادې کې تګ راتګ کوي په پوله موجود جنټان ترې پیسې اخلي او بې ځایه تنګوي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې د دغه مسلې د حل لپاره ممکن ګامونه اخیستي دي. تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
شمالی وزیرستان پاک افغان پولې دواړو خواو ته میشته وزیرستانیان ګیلمن دي چې غلام خان پوله باندې تګ راتګ یې ستونزمن دی. دوی وایي چې نشي کولی چې په اسانه تګ راتګ وکړي. د پولې دواړو خواو ته میشته دي او ډیری لا د پولې پورې د کډوالۍ ژوند کړي. د دوی په وینا څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د غلطه یوې میرمن د اوږده انتظار په سا ورکړه چې د راتلو انټری ته په پوله په انتظار ول. زیاتوی چې له یو بل سره یې رشتې دي او ډیرای داسې چې یو ورور د پولې یو خوا او بل بلې غاړې ته میش دی، خو تګ راتګ یې په انټری دی. دوی تور پورې کوي چې بغیر د پیسو ورته انټری نه کیږي. په ډیر مشکل سره د ضرورتونو پوره کولو او یا ناروغانو راوړلو لپاره په غلام خان اجازه پیدا کوي. د شمالی وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي عبدالله نور چې نه کالونه په خوست کې په کډوالۍ کې تیر کړي، مشال ریډیو ته وویل چې په پولا تګ راتګ په انټری یا نوملیکنه او اجازه ترلاسه کولو پس کوي، خو د په وینا ایجنټان ورنه پیسې اخلي. بغیر د پیسو انټری هم نه کیږي. که حکومت ورنه خپل اسناد ګوري او د چیکینګ پس یې تګ راتګ اجازه کوي، نو مشکل به یې هوار شي.
مالکونو ته لګېدلې دي پکریانې ولیدي چانه لاس زره چانه پنځه زره د انټری راټه کړې دغې دي چې پیسې نه پرېږي په یوه سرعت ته انټری نه پرېږدي. بیا موږ هغه نه ډېر شعور وکړی په مشال په ډیوا په دغه سپیرم شاته په دا خبره کلیر کېږي نه. ډېر خلک دوستۍ کړې دي، خواندې دي، وانډیارې دي، تشه دي، چا ولې دوستۍ کړې دي، چا بلې کړې دي. پخپله زه ورغلله په غلام خان بریګډیر په سندور پخپله موجود و تعامل پتونه مې یو فاینې غوړي دا د نه غوړي د چا خواندې دي وانډیارې دي دستې کړې دي. خاص کر دغه پور ارته خلوصه کا نه را مرته خلوصه یا خو دا خورته خلوص کا کاډ پوسپوتې دي ډېر خان پوتو دی.
د داتا خېلو بلوسیدون کې احمد الله چې د کالونو نه خوښ کې د کډوالۍ ژوند کړي وایي چې حکومت دې دواړو خو ته د دوی تګ راتګ آسان کړي. ل یو بل سره پرېشتو کې تړلې دي. دواړو خو ته تګ راتګ هم ضروری دی، خو از غنتار لګېدو او د غلطه د تګ راتګ باندې سپس یې ژوند لستون زور ډک دی.
خلک وان دی به تورې دي چې خپل پر دای دوه ډېر دای پتا کې ډېر صاف مشکلات یې نشته. چې څه ورځې ورته واته وستا جوړا به پای څو شان دی او مشرونه سره خبره کې هغه د دای چې صبر او صبر او ساده کړې خرچ او څه کې او طال آباد ته تا مقادر کوي او هغه ډېر په مشکل ډېر په تکلیف سره.
په غلام خان بندر د تګ راتګ د غستون زپاړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک نو پوښتل، نو دوی وویل چې دوی او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر روزانه په بنیاد د خلکو تګ راتګ سره نه کوي. متعلقہ چارواکو تویل شوی چې څومره هم کېدلی شي د خلکو تګ را تګ آسانه شي. د دوی انټری لپاره د دوی د خپلو قبیلو مشران ټاکلي چې هغوی یې تصدیق کړي او روزانه تګ را تګ لپاره د خلکو نوملیکنه کړي. نوموړي وویل چې چاته هم اجازه نشته چې د دې خلکو پیسې واخلي. په دغه شکایت یې وړاندې هم څو مشران گرفتار کړي لګیا دي چې زیات سهولتونه برابر کړي او ضربه دغلته د ایف آی اے ټیم هم په پوله دفتر جوړ کړي چې د هغې سره به تګ راتګ قانوني او نور هم اسانه شي. شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو له کابله زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وې چې دا انتظامیه په وینا تر شپږ زرو پورې خاندانونه اوس بیرته راستنه کړل شوي. خو د کډوالو په وینا لا هم زرګونه خلک هلته میشته دي. بل دغلته د پولې دواړو خواو ته میشته خلک روزانه د خپلو ضرورتونو پوره کولو او د یو بل په غم خادي کې دواړو خواو ته تګ راتګ کوي. دوی غوښتنه کړي چې حکومت دغلته په پوله اسانه لار ورته جوړه کړي چې دواړو خواو ته تګ راتګ آسان شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په سلی رشتو انتخابي حلقو د زمینی انتخاباتو اعلامیه معطله کړې ده. دغه اعلامیه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا جاری شوې وه چې په دغه حلقو یې په ځینو په شپاړسم او په نورو یې په نولسم مارچ انتخابات اعلان کړي وو. دغه انتخابي حلقې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلۍ نه د اجتماعي استعفاګانو وروسته خالي ګرځېدلې وې. عدالت د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ګډو لخوا درخواستونه ورکړې شوي وو چې زمینی ټاکنې باید معطلې شي. په دې اړه تفصیل شانواز ترک ځیناو.
پیښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې د قومي سیملی د څلي رشتو انتخابي حلقو لپاره کیدونکو زمینی انتخابات معطله کړي. د پیښور های کورټ هغه بنچ چې په کې دوه ججانو دغه فیصله اورولې ده، جسټس سید عتیق شاه او جسټس سید ارشد علي پکې ناست وو. عدالت د مارچ په درېمه د خیبر پښتونخوا د څلي رشتو انتخابي حلقو نه د پاکستان تحریک انصاف په ټکټونو قومي سیملی ته انتخاب شوي هغه غړو چې تیر کال په اپریل میاشت کې د قومي سیملی نه اجتماعي استعفاګانې ورکړې وې او وروسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دغه حلقو د زمینی انتخاباتو اعلان هم کړو، عدالت دغه زمینی ټاکنې معطله کړي. د تحریک انصاف ګوند غړو چې پکې پخوانی وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک، وفاقی وزیر مراد سعید او نور هم شامل دي، په اپریل 2022 کې د استعفاګان ورکولو دغه فیصله د ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم د کورسی نه د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې کړی و. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په بیلابیلو نیټو ولی اخیرنی استعفاګان یې په جنوري میاشت کې منظوره کړی و. دا چې د تحریک انصاف ګوند غړو اول استعفاګان ورکړي او چې سپیکر منظوره کړي نو وروسته بیا عدالت ته لاړل چې دغه استعفاګان باید نامنظوره شي. دوی ولی په خپل دغه فیصله پیمانه شوی. ساجد محمد او تحریک انصاف په ټیکټ د محمد د نقامی اسمبلی ته منتخب شو. د مشهد ریډیو دغه پښتنې داسې جواب کړي،
منګه واپس جنریشن طرف ته تګ غوښتو او دا غي د پاره ضروری دا و چې منګه لیډر اف اپوزیشن زمونږ راشي، پبلک افیرنس کمیټي مون تراشي او هغه باندې منګه په ګورنمنت باندې پریشر واچو. دا غي د پاره ضروری دا و چې منګه واپس د اسمبلی طرف ته لاړ شو. چې منګه دوه حکومتونه قربان کړ بیا هم دوی د الیکشن طرف ته نزي، نو منګه ته دا ډیره یو اسانه لار و چې منګه واپس عدالت تلاړ شو، خپل استعفاګانې روالو او منګه دغه استعفاګانې دا نه چې منګه به د قومي اسمبلی د معمول مطابق اکټیویټیز کې ساخلو، بلکې منګه به صرف او صرف هغه کې پریشر دا جوړو چې منګه زر تر زره د جنریشن طرف تلاړ شو.
د تحریک انصاف د حکومت د ختمې دورستو د ګڼو رایو په خستو سره د پاکستان د مسلم لیگ نواز دلی مشر میا شهباز شریف د پاکستان جمهوری تحریک په اتحاد وزیر اعظم وټاکل شو چې در دې وخت وزیر اعظم دی. پیښور های کورټ کې د درخواست ورکوونکو وکیل بیرسٹر گوہر عدالت ته ویلی هم چې سږ کال د 14 جنوري نو وروسته د تحریک انصاف وړو قومي سیملې ته د ورتګ فیصله وکړه، نو سپیکر راجا پرویز اشرف یې ټولې استعفاګانې منظوره کړې. د پیښور خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر په شاد رډیو ته وویل استعفاګانې ورکول او بیا هغه واپس اخیستل ثابتوي چې د تحریک انصاف ګوند ځینې ګامونه داسې ښکاري دوی ډیر اوتار دي.
مخکې نه هغې دا خبره مشوره کړې ده چې یو بل په یو لاره لاړ شه او لږ ساعت کې که تا ته پته ولګي چې دا لار ټیک نه ده نو راواپس شه او یو ټرن والا. نو هغه وی چې دا سبا د خبره نه ده په یو جماعت کې دننه په یو پارټۍ کې دننه د ټوټل کلچر بدل شي. کوم کلچر چې په نورو جماعتونو کې شته چې هلته دې خبرې ته بد ګڼل کېږي او دلته نه ګڼل کېږي، هلته داسې اقدامات کېدای شي.
بیرسټر ګوهر عدالت ته دا هم وویل، تر دې وړاندې د لاهور های کورټ او د اسلام آباد های کورټ هم د دغه غړو مقدمو باندې ضمنی انتخابات معطل کړي دي، باید دا عدالت هم معطل کړي. پېښور های کورټ د مارچ په 14مه او په 19مه په ټولو 44 حلقو باندې ترتیب شوي ضمنی ټاکنې معطل کړي او د مقدمې راتلونکې اورېدنې لپاره د 8 مارچ نیټه مقرره کړي. عدالت په دغه نیټه ټولو اړوند ادارو نه ځوابونه هم غوښتلي دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علي هم پنجاب کې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د پاکستان د ولسمشر د ټویټر اکاونټ نه د مارچ په 3مه د جاری شوي یو ټویټ تر مخې عارف علي پنجاب کې د انتخاباتو لپاره د اپریل 1.5مه نیټه اعلان کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو راپور تر راغلم د امریکا ولسمشر د امریکا په پاکستان کې سفیر ډونلډ بلوم په خیبر پختونخوا کې د یو شمیر پروژو د پرانیستو اعلان کړی دی او په دې کې د امریکا د سرمایه کاری خبره کړې ده. زموږ همکار شبیر جان په دې اړه راپور لري.
پیښور کې امریکایي کونسلیټ په خپل ټویټر لیکي چې په پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان سره د زیارت په ورځ پیښور کې ملاقات کړي او خیبر پختونخوا په خوندي ساتلو کې د پولیسو مننه وکړه او د دوی د ملاتړ په اړه بحث وکړو. د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په مشرۍ تله دغه پلاوی ته آی جی پی د پولیسو افسرانو لپاره د تربیتي پروګرام، ساینسي تحقیقاتو او د ترهګرۍ سره د مبارزې د څانګې د بیا تنظیمولو او د ترهګرۍ سره په موثره توګه د مبارزې په اړه معلومات ورکړل. دا نمندرا چې تیر کال راسه په خیبر پختونخوا کې یو عربیا په پولیسو او نورو امنیتی ادارو په کسانو د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په داسې حالاتو کې خیبر پختونخوا پولیسو توان زیاتولو، جدید اسلحه او سامانونو سره سره تربیت ورکولو ته څومره اړتیا لري. نو په خبر کې انګریزي ورسپانې د نیوز سره کارکونکو خبريال جاوید عزیز چې د ډېر وخت راسه د پولیس په فعالیتونو او ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پولیسو په کارکردګي لیکل کوي، وایي چې موجوده وخت کې د خیبر پختونخوا پولیسو سره باید دا ډول مرستي وکړی شي.
ګوره جی، یو ځل بیا خیبر پختونخوا پولیس چې دی نو هغه ترهګرۍ ښکار دی او یو ځل بیا دی ته د مرستې ضرورت دی. د انټرنیشنل کمیونټي د غټو طاقتونو په ټکنالوژي کې، خاص کر په وسایلو کې. تاسو ګوره په تیرو 100 ورځو کې کافی حملې په تھرمل امیجنګ سکوپس چې کوم دي، نایټ ویژن چې کوم ډیوایسز دي، په هغه باندې ناکام شوي دي. نو که دغه ټکنالوژي دې سره نه وای نو دغه حملې به بیا په دې پوسټ او په دې پولیس سټېشن باندې کېدی او نقصان به کېدو. خو دغه ډیوایسز چې دي دا ډېر کم تعداد کې دي. کستا سو خیالي د شپې په ډیرو حملو کې دغه ډیوایسز حمله اور یوز کړی دي او هغه چې دینو پولیس والا شهیدان کړی دي او دغه چې کوم پولیس سټېشن دي هغه باندې حمله کړی ده. نور بلټ پروف جاکټس پکار دي، بلټ پروف چې کوم ګاډي دي هغه پکار دي.
په 1 جنوري هم پیښور پولیس لین کې په جمعات باندې د ماسپخین منځ په وخت ځنمرګي برید کې د اتیو څخه زیات کسان وژل شوي چې په کې زیاتره پولیس والو او خوشا یې نیم سل پورې ژوبل شوي هم وو. دا چې د خیبر پښتونخوا پولیس د تیر خوشا 12 راسه د ترهګرۍ ضد جنگ کې نیخ پنیغه بوختي او د وسلوالو په هدف هم دي. نو څومره دغه ډول جدید ټکنالوژي ته او وسایلو ته دوی اړتیا لري. نو په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي مطالعاتي سرنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ ریسرچ سټډیز مشر جنرل ریټایرډ ساتاتک مشال لیډو توای
د سازو سامان او ضرورت زموږ غونډه مرکونو ته همیشه وی او زیات وی او ځکه چې دلته کې کوم مشکلات او کوم سکیورټي اپریشنز سره زموږ پولیس او فوج کوم دي په مخ دي نو هغه خو لازمی خبره ده چې بعض سینو داسې د کټوپی ټکنالوژي شو دغه په مدد سره چې کوم دي نو د دشتګردو د غشي نو هغه چې کوم دي نو خامخا د ټکنالوژي جوړې مرکونو سره شته سپیر ټکنالوژي دی وسره غټه وسره نو هغه کده دي په دې سره کې چې د پاکستان د فورسز مدد وکړي شنو یقینا لکه چې په دهشتګردۍ خلاف چې کومې دومره شرکاله چې کوم دی په افغانستان کې یا په پاکستان کې د خپلو کې کوآپریشن کولو زمونږ او د هغه امریکای هغه خامخا خې نتیجې راوتی وي او بیا هم خې نتیجې راوځي. نو ضروري خبره ده چې دا به یو خبر مختګي د دواړو د ملکونو لپاره.
د زیارت پورس په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم په خبر کې د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر سره ملاقات کې د سوی د پولیسو د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پولیسو د اقداماتو ستاینه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوس مشال ریډیو ته وګي، اوس د 12 بجو د خبرونو لنډیز د اسرائیل مومن نور.
د بلوچستان د هنۍ په یو سکرو خان کې د چاودنې له کبله شپږ مزدوران مړه شوي دي. په کوټه کې د ماینونو چیف انسپکټر عبدالغنی شاوانی پرون مشالې ډوته وویل چې دا چاودنه د مارچ په دوهمه د شهرګي سیمې په یو خان کې د زهرجن ګیس له کبله شوې وه. نوموړی وایي چې له خان څخه د مړو او جوبلو کنکیندونکو د راویستلو لپاره یې عملیات بشپړ کړ چې په نتیجه کې پرون شپږ مړي راویستل شول. دا زیاتوي چې له خان څخه 15 جوبل مزدوران هم راویستل شوي. د پاکستان خزانی وزیر اسحاق ډار وایي چې نئی بانک پاکستان ته د 1.3 اربع ډالرو قرض ورکولو منظوري ورکړي. رویټرز خبري جان سوایي اسحاق ډار ویلي دي د چین انډسټریل اینڈ کمرشل بینک پرون د جمعې په ورځ دغه قرض منظوري ورکړه. د خزانی وزیر وایي دا هغه قرض دی چې په دې وروستیو میاشتو کې پاکستان چین ته واپس کړی وو. قبایلی ضلعو ته بجلی ورکوونکي کمپنۍ ټیسکو وایي چې کله ورته حکومت د بجلی په مت کې سبسډي ورکړي نو تر هغو وروستو به خیبر ضلع ته د ورځې شپږ ساعته بجلی ورکول بحال کړي. د ټیسکو ویاند سراج خان پرون مشالې ډوته وویل چې قبایلو به وړیا بجلی ځکه استعمالوله چې یو پاکي حکومت به دوی ته د بجلی بلونو په مت کې سبسډي یا د رعایت په توګه پیسې ورکولې، خو د په خبر هغه پیسې اوس ختم شوي. تبره سال کې دا چې په وروستیو کې ټیسکو د خیبر ضلع لوړګي باډي او جمرود ته په 40 ساعتونو کې یوازې 2 غټې د بلی ورکولو پلان عملي کړ چې وروسته بیا دغه 40 ساعتونو ته ورسو. خو ځای ولس چې له 13 ورځو رئیسې په احتجاج دی د ورځې لږ تر لږه 6 ساعته برېښنا غواړي.
د 12 بجو د خبرونو لنډیز مو اوریدو، او ستاسو پام یو راپور تر راګرځوم. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ وایي چې واشنگټن د افغان میرمنو نجونو د حقونو غوښتونکی دی، خو بیا افغانستان ته ځواکونه نه استوي چې هلته په یوې بلې جګړې کې ښکیل شي. ټام ویسټ دا خبرې له دوه افغان میرمنو سره د غونډې پر مهال وکړې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وایي له دوه افغان ښځینه فعالانو پلوشي حسن او ماریا اکرمي سره د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو خبرې کړې دي. شاغلی ویسټ تیره شپه په ټویټر کې ولیکل چې په دې غونډه کې د افغانستان له ښځو او نجونو سره د طالبانو پر توپیري چلند بحث وشو. د ټام ویسټ په وینا د پلوشي حسن او ماریا اکرمي په څیر د افغان میرمنو هڅې الهام بخښونکې دي، ځکه چې دوی له افغان میرمنو سره د مرستې لپاره د نړۍ په هر ګوټ کې کار کوي. ماریا اکرمي د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دې د افغان ښځو د زغم خبره وکړه چې نور تحمل نشي کولی.
له ښاغلي ټام ویس سره غونډه د افغانستان د مسلې په تړه وه. ما د افغان ښځو په استازیتوب وویل چې د ښځو شرایط د افغانستان د میرمنو په حقونو د سترګو پټول او د افغان ښځو د صبر او زغم امتحان په حقیقت کې ډیر اوږد شو.
میرمن اکرمی زیاته کړه چې ټام ویسټ دی او پلبشی حسن ته وویل چې امریکا د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ کوي، خو نشي کولی چې بیا افغانستان ته پوځان واستوي او په جګړې کې ښکیل شي. د ماریا اکرمی په وینا ټام ویسټ دا خبر هم ورته کړي چې له افغان میرمنو سره به خپلو لیدنو کتنو ته د افغانستان د میرمنو د وضعیت د ارزونې په خاطر ادامه ورکړي. په داسې وخت کې د دې غونډې خبره کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې طالبانو د خپلې بیا ځلي واکمنۍ له پیله په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو حقونه نقض کړي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې د شواهدو د راغونډولو لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړي. طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. په مؤسسو کې د میرمنو کارونه محدود کړي دي. پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګولی، د لوبو له میدانونو یې راګرځولي او حمامونو ته یې هم نه پرېږدي. سره له دې چې نړیواله ټولنه له طالبانو بیا بیا غواړي چې ښځو او نجونو ته د دوی حقونه ورکړي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. یو شمېر ښځینه فعالانې په افغانستان کې وایي چې د دوی مبارزه د دې سبب شوې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په اسلام آباد کې د شخړو امنیتی مطالعاتو سیړنیز مرکز په هیواد کې د امنیت او وسلوالو بریدونو په اړه یو راپور خپور کړی. پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز په جاری کړي راپور کې ویلي چې د روان کال په فبرایي کې زیات وسلوال بریدونه او د نامنې پیښې تر سترګو شوې. ادارې ویلي چې په پاکستان کې په فبرایي کې وسلوال بریدونه تر 20% زیات وو. په راپور کې د امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو خلاف کاروایانو ته هم کتنه شوې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په دې راپور کې.
د شخړو او امنیتی مطالعاتو سیړنیز مرکز چې په لنډیز کې ورته پی آی سی ایس ایس هم ویلي کیږي، د مارچ په لومړۍ نیټه جاری کړي خپل رپورټ کې ویلي چې تیر میاشت ترهګر بریدونه زیات شوي، خو پکې د مرګ جوبلې کچا د جنوري په نسبت کمه وه. رپورټ زیاتوي چې له 2015 نه تر اوسه دا ډومبه داسې میاشته چې پکې لټولو زیات 850 د نامنې پیخي شوي، چې پکې 25 کسان مړه او یو سل سلور دیش کسان جوبل شوي دي. دا یاد ادارې مشر جنرال سات خټک مشال ریډیو ته ویل چې د روان کال د جنوري په نسبت د فروری په میاشت کې شوي بریدونو کې 2.5% اضافه راغلی ده.
د کې دا چې دا غسرای کمپیر کې د جنوري د میاشتې سره نو بیا دا غینا د دې کې د لګو خلکو د مړکېدو او د زخمیانو کېدو هغه د رپورت ته هغه ځکه چې په جنوري کې چې کوم دی نو د پولیس لاین په خبر کې چې کوم دی کوم معاملې شو خودکش شریک کې کوم ډېر زیات خلک شهیدان شوی او جوبل شوی، نو ځکه د جنوري د حالاتو نه خو د فروری د حالات چې کوم دی دا بهتر دی د جاني نقصان په حواله سره. خو که رښتو نور پسې ګوري مثلا په دسمبر کې په نومبر کې راځي په بیا د فروری د حالات چې کوم دي دا په بره باندې روان دي، یعنی کې حمله زیات شوې دي.
د سیډنی یو بل اداره سنټر فار ریسرچ اند سکیورټی سټډیز د کال 2023 د جنوري د میاش په خپل سیډنیز رپورت کې ویلي چې په کال 2023 کې 300 او یا بریدونه شوي، چې پکې 202 اتیا د سکیورټی کارکونکو وجل شوي. د خیبر پختونخوا پخوانی ای ای جی اختر شاه مشال ریډیو ته ویل چې د ترخګرې په پیښو کې پولیس لټولو زیات په نخښه شوي دي.
دو سیزون دی همیشه غی کوشش دا وی چې ځان د پارا په معاشه کې یو سوشل سپیس کریټ کی او بل ورسره دی د پارا ضروری ده چې بیا فزیکل سپیس هم ورسره وی. نو فزیکل سپیس الدی ولی کیږي چې د حکومت هغه ادارې چې د دې ذمہواری وی چې هغه په علاقه کې د حکومت ریټ نافذ کړي، نو دی لڑکی آغا پولیس دے، نو چکل اپا پولیس وانے حملہ شروع شی آپ اخبل دفاع کے لڑ شی رستو لڑ شی، نو لازمہ دا چې علاقہ بیا چاته واپاتې کیږي دیته واپاتې کیږي.
یاد رپورٹ کی ویلی شیوی چې د فروری په میاشت کې تر ټولو زیات 28 نامنه پیخي په بلوچستان صوبه کې شوې دي. رپورٹ کی دا هم ویلی شیوی چې په سند او پنجاب کې هم د وسلوالو ډلو لخوا حملې شوې او د ټولو زیات های پروفایل برید د کراچي پولیس لائنز. د پی آی سی ایس ایس ادارې مشر سات خټک مشال ریډیو ته ویل چې د فروری په میاشت کې په قبایلی ضلعو کې هم شپاړس ترهګر بریدونه شوي چې په کې شپاړس کسان مړه او یو کم څلوېښت کسان جوبل شوي دي.
زیات تر عملی چکم دي نو دا په فاټا کې شوې دي. دا زوړ فاټا چکم زمونږ ځلې دي آلته شوې دي او په نورو صوبو کې شوې دي خو لګې لګې شوې دي. نو بیا دا ټرند چکم دی سو فار لږ برا طرف ته روان دی خو ما څنګه حکومت څنګه ګامونه اخیستي او خلی لګیا دي. د ټي ټي پي په حوالے سره چکم دی داسې هم فیصلې شوې دي چې د هغې کاروایانې په پاکستان کې خصوصا به اوس کمېدو طرف ته ځي زیاتو طرف ته به زمان دازره چې نزی.
رپورٹ کی ویلی شیوی چې د فروری په میاشت کې د سکیورټی کارکونکو لخوا په جوابي بریدونو کې 55 شکمن وسلوال وجلی شوي او 15 گرفتار شوي هم دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، په پاکستان کې یو ځل بیا روپۍ خپل ارزښت بیلود او په بانکونو کې د یو امریکایي ډالر نرخ دا مهال 280 روپۍ ته لوړ شو. په هغه هیواد کې په تیرو ورځو کې ډالر شاوخوا 40 روپۍ ګران شوی دی. په همدې حال کې دولتي بینک پورونو د سود کچا 3% لوړه کړې چې ورسره اوس په مجموعي توګه په دغه هیواد کې د سود شرح 40% ته رسیدلې. حکومت مخالفه سیاستوالان وایي پاکستان د دیوالیا کېدو په درشل کې ده. شنونکي وایي د سود کچ لوړول به سندونه اغیزمن کړي. په دې اړه تفصیل نیاز علي خان راکړي.
د پاکستان د مرکزی بینک په وینا د مارچ په لومړۍ نیټه په بینک دننه یا انټر بینک کې یو ډالر په 225 روپۍ او 11 پیسې وو او بیا د مارچ په دویمه نیټه 215 روپۍ او 9 پیسو ته رسیدلې دي چې دا تر ټولو لوړه کچه ده. په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو اتحادي مشر ملک بوستان د مارچ په دویمه مشال ریډیو ته ویلي چې په بینک دننه د ډالر نرخ 19 روپۍ ګران شوی او 215 روپو ته او په آزاد مارکیټ کې 44 روپۍ ګران شوی او 280 روپو ته رسیدلې دي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو سیړونکو وایي چې دا وخت د هیواد ټول انحصار په نړیوال مالیتی صندوق ته قائمه پاکستان ته د پور پروګرام بحال کړي نو هله لري چې نور دوست هیوادونه به هم پاکستان ته پیسې ورکړي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خرم شهزاد د مارچ په دویمه مشال لیډو ته ویلي چې د آی ایم ایف سره په وخت د پور لپاره خبرې نه کول او ډالر په مصنوعي توګه د کنټرول کولو لکبلا د پاکستان اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي.
تاریخي معاشي چیلنجز کا پاکستان کو اس کا سامنا ہے.
دی وای چې دا وخت پاکستان ته د تاریخ تر ټولو لوی مشکلات ورپیختي او د دې لار یوازې د آی ایم ایف پروګرام ته تلل دي. که په خوانی حکومت او موجوده حکومت په وړاندې د آی ایم ایف نه د پور لپاره ګامونه اخیسته وي نو نن با ډالر دومره ګران نه وو. اقتصادي حالت په لګ خو وو. د حکومت لخوا د ډالر مصنوعي کنټرول لکبلا نن ډالر 215 روپو ته رسیدل خو استونزې لا ختم نه دي او وستر بلی پاکستان ته اقتصادي مشکلات زیاتېږي.
هر گزرته دن کې سات یې مسائل غمبیر تر ہوتے جا رہے.
په پاکستان کې چې ډالر پر ریکارډ کچا ګران شوی نو په عام اولس په ددي څه اثر وی. د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری نائب صدر شاهد حسین د مارچ په دویمه مشال لیډیو ته ویلي
ډالر چې پور د لاړو یقینا د پاکستان په اقتصاد او په عام اولس باندې ډیر زیات بوج دی. ډیر زیات مشکلات دي. ولې چې ګرانی مخکې نه نو دې سره بګرانی نور هم زیات شي. خو ولې لاړو ډالر دونه پورته؟ مجبوریت دی. یو سخت حالات دی زمونږ په ملک باندې راغلی دی چې کله فارن ریمیټنس را نشي او دا ملک نور اقتصادي طور خرابېږي هغې سره پاکستان ته نور نقصان کیږي.
په پاکستان کې د ډالر بیا په داسې حال کې په ریکارډ کچا لوړه شوې ده چې د مارچ په دویمه د پاکستان مرکزی بینک د ګرانۍ راکمولو او د روپۍ د ارزښت قابو کولو لپاره په قرضو پیسو د سود شرحه د 12 نه 40% ته رسولې ده. خو د اقتصادي چارو ادارو پوهان وای چې دا به د پاکستان د کمزوري اقتصاد ته هیڅ ګټور نکړي. خوګرانی به ورسره نور سیواشي په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوها خبریال وکیل رحمان وای
اصل کې انټرست ریټ سیوا کېدل یا مونیټری پالیسی سختول چې دینو د دې مین مقصد دی چې ګرانی کنټرول شي. خو زمونږ په ملک کې چونکه هغه شانتي صورتحال نه دی دلته کې قرضې چې کم انټرست ریټ سیوا شي نو د دې په نتیجه باندې به چې قرضې سیوا شي چې قرضې سیوا شي کم انډسٹریلس کم صنعتکار پیسې ګرانی والی د بینک نه نو داغه کوست به سیوا شي هغه چې کم شي تیاری هغه به خامہ هغه پوجه باندې به هم ګران شي. دویم دا چې د دې پوجه باندې بیروزګاری راځي ځکه چې اکثر فیکٹریانو والے کارخانو والے چې دینو هغه قرضې کمی کی چې قرضې کمی کی پروډکشن کم شي نو د روزګار مواقع کمی شي.
په عین وخت کې د پخوانی وزیر اعظم صلاحکار او اقتصاد پوها مزمل اسلم بیا په یو خبری غونډه کې ویلي چې تر سو پوری پاکستان ته د ایم ایف او نور دوست هیوادونو څخه پیسې نوی ترلاسه شوي نو د هیواد د دیوالی کېدو خطره نور سیوا کیږي.
21,000 ارب روپے ایک سال میں قرض بڑھا ہے.
دی وای چی پتیر یو کال کی په پاکستان 21,000 ارب روپے قرض سیوا شوی دی. نن د سود شرا 40% ته د رسیدو سره په پاکستان کې بهرنو قرضونو کې په اربونو زره روپے اضافه شوی دی. دیوالی کېدل نور ستوي. روان کال د 1 جون پورې به پاکستاني اولس 15,500 ارب روپے قرضدار وي.
65,000 ارب روپے اس قوم پہ قرضہ ہوگا.
خوبل خوا د پاکستان د خزانی وزیر اسحاق ڈار په اسلام آباد کې یو ځل بیا ویلي چې هیواد د دیوالی کېدو خبرې یوازې د دوی په ضد پروپاګاندا ده. د ایم ایف سره د پور لپاره خبرې روانې دي او ملک په دیوالیا نشي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسی، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ لومړۍ نیټې نه پیل شوې ده. د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 100,000 او 26,000 کسان یعنی شمیرونکي برخه اخلي. بلخوا خلک کولی شي چې د مارچ تر 3 نیټې پورې آنلاین د خپل کور او پکې د وګړو شمیر درج کړي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغې وروسته به حتمي شمیرې خپریږي. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد نهرو.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 100,000 او 26,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي دغه لپاره ټولې تیاریانې سرته رسولې دي.
بالکل دی کې وي اقتصادي پختنې هم کیږي لکه د یو کور د آمدن ذریعہ سده او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان برخه دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغې کې به بیا سرشمیرنه کوو.
په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره 18,000 کارکونکي اخیستل شوي دي. هغه خلک چې شناختي کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2010 کال کې شوی وه او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی وه. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي. او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي څه کوم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کېنم او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا د شپردی نه مې خلاص کا د جنگ نه مې خلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي څه ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسي او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په پټ جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وخت نه د مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ اور بادشاہ ودی د موهاریو سیستم مفلوج دی.
د شماریات اداره وای کچرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکون کی به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر تلیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وای
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو دا ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ټلیفون کې موږ ضرورت پدې باندې بیا سوچ کړئ.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عام انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن کې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادی په ګونې جوړی بیا هغه زمونږ د زلو سټونه ختميږي یا صوبای سټونه ختميږي نو بیا دا ولي کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وای دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
موږ د سنسل میتھډالوجي دا چې کم سړی چې په یو ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکو هغه سړی به هلته کې کاونټ کېږي چونکه دا د هغې لکې ریسورس هغې لکې هسپتالونه هغې لکې سړک هغې لکې سکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا پېښور ریسورس دې استعمالوي او پېښور کې اوسي سکولونه دلته کې بچي او کاونټنګ هغې موږ
په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسید یم توسې د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو په ننګرهار کې ختیز ادبی بهیر د خپل ونیز غونډه په ترڅ کې د ازل د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم همکار په بیلابیلو ادبی مسایلو د غونډې د ګډونوالو تر پوښتنو ځوابولو ورسټو یو آزاد مشاعره وکړه. ګڼو شاعرانو پکې شعرونه وویل چې د ځینو هغو د شعرونو نمونې مدرته په دې راپور کې راټولې کړي چې په یو د یو خوږجیبي شاعر په غزل پیل کې
د ساحل خاکسار په غږ کې د پیر محمد کاروان دا التجا په جلال آباد کې د عیدګاه پارک تر څنګ د راشي ولولې کتابتون د غونډو له تالار اوریدل کیږي چرته چې ختیز ادبی بهیر خپل ونیزه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم همکار د آزاد ادبی بحث په ترڅ کې د غونډې د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. ورپسې یوه آزاده مشاعره وشوه. ګڼو شاعرانو پکې شعرونه وویل چې یو هم پکې عبدالمجید پلو د نوموړي د غزل څو بیتونه صدارنګ وو.
زما د زړه وطن کې سا بند ده، ما سره سنگ په سنگ بلا بند ده، دلته مین نه جامې وباسي، دلته خو مینه په رښتیا بند ده. ما رابطه ځان سره قطع کړله چې رابطه را سره ستا بند ده، پله راغلي د ریا زاهدان در د عشق په هرې خوا بند.
آتش اخونزاده په خپل خیال کې دلبر ته خپل ډک زړه تشول غواړي.
چې ما د دې په ستاره کې پر هر چرته وي، کچټي په هوا له سمندر چرته وي، چې جن جن لزي چرته دې دوا یا دي لالا می په لاسو کې ټال او سر چرته وي. چې تو ور په کوی باندې په نو کوي په ناروا مهم بری دا ډک زړه کې دلبر چرته وي.
یحیی سادات موده پس په خپل تصور کې ل خپل محبوب سره اړیکه د خپل پرهرونو د سړیکو په بدل کړی و.
پر هغه د پرهرونو کې مې سړیکه وشوه، سموده پس مې له چا سره اړیکه وشوه. او تاسو یو ګورئ چې بیا کوم مې ځان وځلې د کوزو چې نارو فلا لیکلی تا وشوه. او ما چې نامه د سفر واغستنو اخی یو کړ په اندې د ستې د وکو لیکو.
لنډۍ یا ټپه د پښتو فولکلور ادب هغه سند دی چې له پیړیو راهیسې پکې ناویلي ویل کیږي او په ډاډه زړه پکې د زړه خبره کېدای شي. نجیب الله فاروقزی که څه هم ټپې زمزمه کوي، خو په داسې چمکې سا اخلي چې د نظر په څرګندولو پکې پابندي لګېدلې ده.
د زړګې ټول زور بارا ټول کړم، یو گیلا با خدای تو وکړم بیا بزما، ید بے و صحت می گورا خالق را کړ جب گم گگر زو.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې ساجد اخونزاده به په روانه اونۍ کې د خپلې خوښې یو کتاب مطالعه کوي او محتویات او نچوړ به یې په راتلونکي غونډه کې له بهیروالو سره شریکوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
سندر راوڑ تر تھمے را پیدا شروع بابی ملنگرا
شروبابي